ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر 11 بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. ښاغلی ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په لومړنۍ وینا کې نن دا څرګندونې وکړې. د 2020 کال د اګست په 16 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ 14 وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 ډیر افغانان پکې ووژل شول. ټرمپ د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته په وینا کې وویل په دې برید تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی او اوس په متحده ایالاتونو کې د محاکمې لپاره د هیواد ته پر لاره دی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې وه. ښاغلی ټرمپ د دې وینا پر مهال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور د خپلوانو کورونو کې دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ خپور شي، تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت ترنګلی دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو له کبله طالبان وغندل. انالینا بایربوک پرون په برلین کې د خبرو پر مهال وویل طالبانو عملاً د افغانستان نیمایي وګړو ته عمومي زندان جوړ کړی دی. هغه خبرداري ورکړ چې د طالبانو دا کار به خامخا عواقب ولري. میرمن بایربوک دا څرګندونې د افغان فعالانو په ګډون په جوړ شوي کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې باید له طالبانو سره د ملګرو ملتونو له سیداو کنوانسیون څخه د سرغړونو له کبله حساب کتاب وشي. د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1999 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبان وایي دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د دوه ځان مرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالي را لمنلی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی دی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوز پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د کرکټ د اتلانو د جامیا چمپیونز ټرافي د لوبو دوهمه نیم پایلو بنن د زیلاند، نیوزیلاند او جنوبی افریقا ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د لاهور په قزا د افغانستان په وخت د ماسپخین په یو نیمه بجه پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکې یکشنبه په ورځ د مارچ په 9 له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د ازادۍ راډیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن د هیواد له نامتو شاعر پروین فیض زاده ملال سره مرکه واوري.
تاندي سانغي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوي
او وخت ټول کيده لکه د اوو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نشو همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي درس نشو ویلی کورس ته نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس زه روزګار یم
نن ام د موضوع چیرون ملتی هم وکړی قدرمن اوردونکو وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوی دي څوک الماس ورته وایي څوک سره زر بولي زینه نایاب گوهر نموی دی وقت در زخت پاکلا چی چوم را هم خبری وشی لهم زای لری چی نور هم وستایل شی افغانه پیغلا مهریه وای چی دی طالبان نظام دا چی دوی لدری کلونو سخه زیاد پا کور که نولی دی لدوی نای هقا قیمتی چیز چی وقت دی اخیستای دی
وقت زای کول خو پجوان کلوی بدبخت دی زکه وقت بیا نرزی او اوس محل چی گور زمون ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي درس نشو ویلی کورس ته نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس زه روزګار یم موسسې بند کړي دي مشکلات دي د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي ډېر منفي پاینټ ورته لري
د پغمان اوسیدونکې پلوشې چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیانې وایي
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي هغه بیا موږ نه شو راتکرارولی نه شو راوړلی او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 4 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلا خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولر ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کېږي، او هدف درلودل د موږ لپاره په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، ترې استفاده وکړو.
څنګه ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې موږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، دغه کوي چې دغه دی زه، یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسې، لکه آزادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته، د کور نورو چارو ته، کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډېره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې، په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مغې کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دی. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب او دا دې کې ګوتی وخت.
یو تجربه هم را سره شریکه کوي، کوم وخت داسې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت مو تیر کړی، مونته وروسته هم پام سوای دی چې نه، موبایل باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. داسې کوم څه سره مخ شوی یاستئ؟
ډېرې داسې تجربې شته دي د دې نه. یعنې اول دا دی چې موږ دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلحال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی، موږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته. دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي، وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي، ځواني نشه ده نه چې همیشه. نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت نه تېروي. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي. د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي، کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځواني کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د ارزښت پاک لږ ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمند څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي، یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی، وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم، د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بېرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بېرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري، او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونهشي کولی چې هغه کومې موخې، کوم هدفونه، کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دي چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې، تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ځای کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای یې ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاو. یا نور که ټوکې ویم ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فني ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بېرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم، او بېرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بېرته له منځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضی کوي هغه بېرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي، یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کېدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده تفریح وخت وي، که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډېره نه شي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي، او کوم کارونه چې ته لري بېرته ته باید څه ولري چې ته انګېزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بېرته ریفرېش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ یې موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي، نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه ناڅه وخت همدا ټول نیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډېر مهم ټکي ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډېر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کېږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډېر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوا نه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډېر وخت اوسو، ډېر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واتس اپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم او وخت مې دوی ته ورکړی وي، په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي او ذهن انسان خسته کوي، نو لوې خو ما د شپې تر نا وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو زه به خوب شم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتېږي او د خپل کار ته لاړ شي، که چیرته د خپل کار ته ځي دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنی چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شاد نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې اس الله مومال او ملګری
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم، رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی. زرغونه انالیسته ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. له فاته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې ومه خو ما فرهنګي فعالیت تلودي کندهار تلی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل سوې تېره ومه نو کله چې د هغه څخه فارغ شولم د دولسم څخه فارغ شولم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم یو فرهنګي هغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتله چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقۍ سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس په رادیو تلویزیون کې و نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چاچی قنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی نو ما هم چون لهجه مې پیور کنداري وه کندهار کې پیدا سوې وم هلته لویه سوې وم هلته مې سبق ویلی و نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم د اطلاعاتو کلتور وزارت ته شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم زه یې وزیر ته ور وستلم په هماغه ګړی یې ور وستلم هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې وپېژنده هغه ما وویل ته څه غواړې ما زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا مطالعه وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما لو ولې نه غواړم ولته هېواد کې کار څه کوې زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ و هغه واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ویلته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورده چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه ما وویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و له هغه سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ماته راکړه زه دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تهیې شوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم طولی افغان در رسپان سخه هلتی چیز ما فرهنگی فعالیت تلو دیل در فرادو تلویزیون که زما فعالیت در ده وقت سخه پید.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو د راتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه ناڅه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سر علاقه درلوده، دا شیر و شعری سر می درلوده، دا کسی لیکنی سر می درلوده، دا خطاطی سر می درلوده، دا انزرگری سر می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شعر نوائی، نو یا با انزرگر وای او یا با خطاط وای. نو ما خپل علاقه و نو چون شعر دا سی اغو زمش کوشتی کتاب خانه و از ما را برونه توانه لوست خالقه زمش کوشتی او کتاب تونونه ما لوسته لشیرونه اقا سلیچ شیر دیر لولی. نو بیا یه وقت نتوجه کیجی چی باید هیوم یو چه اولی کی یو چه وینی پزن کی یا یو چه پخلو بانی رازی. نو دا صورت راله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکئ، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت موږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوسغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم. اغا وقت رسپانه و هر سهر یو تن رتلی پربایس کل بندی ده طولوی افغان رسپانه توضیح کوله. نو اغا از مرد روازه که ده رسپانه اغا کوله غرزه ولی. نو زفت دیبرس منتظر سم ده دوازه سر و دریدم پا کم وقت چی ده رتلی. نو ده چی ده اغا ده اخبار ده سیر اغا که مهرق بندی و که ایات الله نمیدی مال وروره زه یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکئ. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په پلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپی په کښې کې والی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. اگه ما پروسته آر نمور کردی و پخپل نمی نمور کردی. نو ده ده هزایی سخمی ده طول افغان سر اگه پیل سولا او پا دی بنده زه هم روسته اگه سولا ما چیزه کول ایسم، یعنی اگه زه تشویق کم اگه چی چاسو ده اگه ورزی زه خوشحالی اگه خوشی زه اگه کول اینسم از بیانه ول اینسم پلبسونه که زه سونه خوش هم از سونه خوش هم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی، خدای دې مل سي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیان وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سری ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي مال دادی ما شعر ولیکئ، اخبار ته مې واستوئ، دا دی چاپ شو. هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې هم شعر ولیکئ واستوئ. بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې پر اوسښ کال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورورم هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورورم پرېښوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کې هغه سوله وفات سوله، او زی واس پات سلام نو تا دې تو سپوره ام دې دالر تعقیب کړی دا
مننه میرمن منال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو خو ماموریت یو داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ کې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هېواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. چې ما ته یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېناستی، د هغه سره په تمرین کې کښېناستلم. مثلا چې جمعه به وو، د په کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور و د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی،
د
یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخیجی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما په نظر باندې، یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده ده.
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینهو په برخه کې، د ښځینهو پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکې، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات، لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي، نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې. شزینه شعیری چی ده دیر مختت للی ده او زما په نظر باندې چې ما چیته سماسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي. زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې. زه خپله ځینې راسي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده. دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري. دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه. زه دا اوس تشپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاوس وي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې. یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس.
زه دا تقریبا لس کال خپل پرست وه یو لسم کال دی په برطانیا کې ژوند کوم ویلس کې او رسمي هغه نه لرم اخیری زما اخیری ماموریت چې و د پېښور هغه کې و د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2000 دلسم کې روسي د کال روسي شي وفرې نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راځي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دی
د رازیات معنا د مېرمن ملال چخبرونه کوم سره
ګل کوم خدای دې وکړي چې تاسو هغه می خبرې کړی تاسو دروبان
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pa ham va bavlam pa ham mara gora sam sam sam
سندرایم زد جوان سندرایم گرزما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 سم